بسیار تشکر آقای اقبال استانکزای، استاد پوهنتون، نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف و احمد نوید که از بغلان با ما به تماس بودند در برنامه اشتراک داشتند. شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو با جوانان در میجا با پایان میرسه. همکاران ما برنامه خبری پشتو را تقدیم شما میکنه. با رادیو آزادی بمانین. خدا نگهدار. وقت بخیر.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست. وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوی نن سیشن به د وریش پښوښتمه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د اپریل 14 نیټه سره برابر ده. زمرا علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې د کورونا وایروس 940 نوي پیښې ثبت شوې دي. د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام. د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې کړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. پوره خبرونه. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې دې بندې کړي. هغه دا خبرې نن سه‌شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړي چې د ناتو غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و.
The Taliban attacks are harmful and therefore we call on Taliban to
The Taliban بریدون ازیان اړوي نو په Taliban غږ کوي چې حمله ودروي څو د امریکا متحده ایالاتونو او Taliban ترمنځ موافقه پوره عملی او تاوتریخوالی کم شي ځکه دا د سولیز حل لارې لپاره یوازینی لار ده. موږ قوي اند ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
Inter-Afghan negotiation.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په اساس دغه ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي. خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي دي. ناټو داسې وخت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې چې پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د امریکا طالبانو د تړون د عملي کولو اړوند مسایلو په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو په نننیو ټلیفوني خبرو کې څنګه وروکړ چې له کرونا ویروس سره د مبارزې او ټولو افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو په هدف بشري اوربند ضروری ده. اتمر او ظریف ویلي د اوربند او د سولې د پروسې لپاره د یوې اجماع رامنځته کولو په هدف په سیمه کې د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې چې ایران ترسره کړي. د بیلګې په توګه د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د تمدید او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو د رالېږد لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي سر له چهارشنبې په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. د کورونا چار وزارت ویاند طارق آریان دغه اعلامیه د ویډیوي پیغام له لارې رسنیو ته هم بیان کړې ده.
بر بنیاد یافته های پلیس کابل
ښار کې ډېری تروریستي پیښې، هدفي وژنې او جنایي جرمونه د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کېږي. په دې اساس د کابل ښاریانو ته خبر ورکول کېږي چې د روان کال د وري میاشتې د 28 نیټې یعنې چهارشنبې ورځې له پیله په کابل ښار کې د کورونا چارو وزارت لخوا د راتلونکي خبرتیا تر خپرېدو دی د موټر سایکل له ګرځونې په کلکه ډډه وکړي. د کورونا چارو وزارت ویلي که څوک له دې امره سرغړونه وکړي پولیس به قانوني چلند ورسره وکړي او موټر سایکل هم ځینې ضبطوي. د افغانستان حکومت لدی مخ په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ګرزبندیز هم وزا کړی او اوسې بیا له خلکو غوښتي چې ګرزبندیز مراعات کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوایی په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسید. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې شوې. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شوت، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود.
په کابل کې څلور مثبتې پیښې وشوې چې پریکړه وشوه ښار بند شي. همدا د ښارونو بندول د دې لامل شول چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي د خپرېدو چټکتیا کمه شي. سمه ده چې د تشخیص ظرفیت کم دی او ځینې پیښې نه راپور کیږي، خو تر دې حده هم نه دي چې موږ د ډلیزو قبرونو شاهد پاتې شوي اوسو. اما تا یې حدی هم نیست که
ما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته وو تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوي شمېر 30 ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې په پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. د IMF مشر کریستالینا جورجیوا ویلي پرون یې لومړی ډله هیوادونه تایید کړل چې له دې سازمانه د اخیستي پور د پرې کولو لپاره به مرستې ورسره کیږي. په دې ډیرو غریبو هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ د تاجکستان او یمن نمونه هم شته او په ټوله کې د آسیا او افریقا ډیر پوروړي هیوادونه پکې راغلي. جورجیوا ویلي په دې وخت د بحرانونو د ادارې لپاره 500 میلیون ډالر لري چې 115 میلیون ډالر برتانیې او 100 میلیون ډالر جاپان ورکړي. د پیسو نړیوال سازمان هڅه کوي د پیسو نړیوال صندوق هڅه کوي د پورونو د پرې کولو لپاره له حکومتونو سره د مرستې بودیجه 1.4 میلیارد ډالر ته لوړه کړي. د امریکا جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر نن چهارشنبې په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,60,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لکو اوښتی او د نړۍ بېلابېل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کرونا ویروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلي محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کرونا ویروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. په اروپا کې یو شمېر هیوادونه ځینې واړه او کم خطره کارونه پیلوي خو خلکو ته سپارښتنې کوي چې تدابیر جدي ونیسي. اروپا وروسته له هغه دغه اقدامات کوي چې په ځینو هیوادونو کې په کرونا ویروس د اخته کېدونکو او مړو شمېر تر پخوانیو شمېر په کمېدو دی. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبې په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 1,60,000 کسان مړه دي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېر تر 4.5 لکو اوښتی او د نړۍ بېلابېل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمېر لا پسې زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 204 لسته لوړ شو. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د امنیت تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل شو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ شوی دا او 10 میلیونه ډالر مصرف باندې راغلی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خبريږي. د دوغ او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 940 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ سو. بله خوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د مسکونو او محافظتي کڅوړو د جوړولو لپاره یو نوې فابریکه پرانستل شوه. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته رسیدلی چې له دې پیښو ډیری یې په کابل او کندهار کې دي.
در 24 ساعت گذشته 49 واقع مثبت
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په کابل کې 14، کندهار کې 15، بلخ کې 6، هرات کې 4، غزنی کې 4 او ننګرهار کې 2 پیښې دي چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسید.
با 714 واقع در سرتاسر افغانستان میرسه.
خغلی فیروز ویل تر اوسه په کرونا ویروس اخته درویشتنه مړ شوی او سلویختنه له روغې دورسته کورونو ته ستن شوی دی. نوموړی ویل د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیریدو دی او دوی نږدې 1 میلیون محافظتي مسکونو او کڅوړو ته اړتیا لري. عامې روغتیا وزیر ویل په نړیوال مارکیټ کې محافظتي کڅوړو کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې $60 ته رسیدلي چې په وینا افغان حکومت د دې محافظتي کڅوړو د اخیستلو توان نه لري. د روغتیا وزیر وویل چې دوی به له دغه کورني شرکت څخه هره محافظتي کڅوړه یا ماسک او محافظتي کالي به په $15 واخلي چې دې سره به وتوانېږي ټول روغتیایي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. د دغې فابریکې مسؤول الله محمد کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یادې فابریکې $1 میلیون پانګونه کړې او 1470 کارکوونکي لري چې اکثره یې مېرمنې دي.
فابریکه په شخصي لګښت کې سرمایه ګذاري شوې ده، حدودا $1 میلیون پکې سرمایه ګذاري شوې ده. 15 میلیون ماسکونه موږ مواد خام لرو او بل په مارکیټ کې قیمت چې پورته شوې ده دا ډیره ټیټه کو، شاید 50% د قیمتونه کښته شي.
د ډاټ ورکوي چې د دوی کارکوونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او روغتیا وزارت له لوري روزنه ورکړ شوې او له روغتیایي پلوه په غوره سټنډرډ کې دي. له دې ټولو سره د عامې روغتیا وزیر له خلکو هم وغوښتل سو ګرځبندیز جدي مراعت کړي او د کورونا ویروس د لا پراخېدو مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کابل شار کې د خوراکي توکو د بې لوړېدو دغه شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې د هیواد د ډیری بندرونو د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د موادو بې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل شاروالي وایي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بې څاري. کابل شاروالي وایي که هر څوک له دغې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغې ادارې ته خبر ورکړي. خان محمد سند په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری سته، فخر سته، مردم قرنطین سته، کار نسته، روزګار نسته.
خاصې قرنطین شوي دي په دې ښار بازار کې، یعنی قیمتې په بیا اندازې زیاته شوې ده. جنسونه جیکتري دي، هر شی جیکتري دي، که مرزونه خلاص هم دي قیمتې پکې روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وایي خلک پر کرونا وایروس له اخته کېدو څخه ډیر د لوږې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دوکانداران وایي د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دوکاندار بصیر وایي
کلش فار کړه مخصنه من تخم کې بر مو وخت کورتان 850 روپۍ میومد.
د ټولو موادو او اجناسو بیې لوړې شوې. په خامو د هګیو کارتن په 1550 افغانۍ پیرلو، اوسې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نان وای لرو د وړو به هم لوړ شوې، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړ شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل خاروالی وای دغه ادارې د کورونا چار وزارت په همکارۍ په کابل خار کې د خوراکي توکو د بیو د سارولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وای تر اوسه په دغه خار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه او تړل شوي دي. د کابل خاروالی ویاند نرگس مومند په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
کابل خاروالی او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هیوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بیلابیلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلې. که اوس هم کومه ستونزه وي، خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
تاسې ازادي رادیو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپلو سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپلو ذخیرو د خالي کولو تر څنګ د تریاکو د شیرې د قیمت د لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کروندګر څه وایي؟ په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو ونی وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر شوی دی چې ورسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را ورسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلوم دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی وو. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې تکولا دی، د نوزاد ولسوالۍ. و دا انګروزه ستا چې د طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ نور نه کړو کېږي چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کومه د پاره بند کړي دي چې خپل نظام پښکل لري څنګه موسو ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړی طالبانو، نو نور نه پوهېږي چې د عمومي بیا بند کې که بیا دغه معنی یان و د پسرلیان ګرده بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریت دغه به ورکړي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی، خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دامګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګ کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو. هغه مزګ کې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششره عمر کوي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو اتاوله وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مستقبل مو یسوی دی چې کوکنار بندي او داسې پلان خداسې ویسوی دی چې مثلا د مونۍ تاریخ دلته څو فصله کله کیږي د مونۍ تاریخ دینه کرا کیږي. نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشته لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د مونۍ تاریخ بند کړي.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري، د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړي، خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو لپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې د کمپاین کاوه هغه اته ناکامه، ولې طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیزې بیا نه کرل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه، هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده، هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي، سرمایه‌ګذاري یې کړې ده. نو په دې سره چې دا سوله راشي، د سولې په توافق باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي. نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی. که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي، لیرې نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نورو نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاند کاري یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه، وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې د 15000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل سو. د پکتیا سیمه چارواکي وايي چې پر دې پروژه 10 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برښنا اسانتیاوي برابر سي. له پکتیا څخه احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو 13 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وز زدرن په ولسوالۍ کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې لمخې به یې 15000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر دی د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډه چړي وزي زدران او سیدخیل چې دي خوست مربوط هم دغه څلور ولسوالۍ ته برکور کوي. بودیجې یو سار مل خو ورکړ شوی ده او 10 میلیونه ډالر مصرف په باندې راغلی ده. چارې مکمل بشپړې شوې. 15000 کورونو دی وزي زدران ته په سخت کال ته پای پر برېښنا ورسېږي.
که څه هم د یادې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د لویو پروژې په پرانیسته خوښ دي، خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډرډ نه دي شوي چې کوم پرپوزل په نقشه کې و. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خواڼه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي، کار اسانه دی کړلی کوم چې په نقشه کې
کوم کور څه شوی ده کوم پایې چلاکه شوي دي. یغه ته بيخي سیمنٹ نه دی ورسې استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي. خواړه که زنه مټل لګدلې دي، خواړه اوبه وري اړنګي بیا ځنه په دا کې دار کلی دي چې هغه په نږدې کلی کې زنه ته مټر سدلې دي، زنه ته نه دي رسېدلې.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزې زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس هم یو خارجي موضوع د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. متحده ایالات شایي په راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې اقتصادي فعالیتونه بیا پکښې پیلیږي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې ځینې واړه کارونه بیا پیل سوي دي، خو په ځینو نورو کې شایي د قرنطین شرایط تر څو اونیو پورې پر ځای پاتې سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په متحده ایالاتو او هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر پکې کم شوی، د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره تجربوي اقدامات پیل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د اپریل په 14مه هغه کاري ډله اعلان کړي چې په امریکا کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره به هڅه کوي. د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د ځینو محدودیتونو د رفع کولو لپاره د راروانې مې میاشتې لومړۍ نیټه هدف ټاکلی دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 13 نیټه وویل دای به په راتلونکو 14 ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې په متحدو ایالاتو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیلېږي. ټرمپ زیاته کړه چې غواړي اروپا ته د سفر بندیز هم په مناسب وخت کې پای ته ورسوي. بلخوا د امریکا د شپږو شمالي ایالتونو سیمه ییزو حکومتونو د یو ګډ پلاوي جوړېدل اعلان کړي څو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د تدریجي لرې کولو ستراتیژۍ همغږي کړي. د نیویارک والي اندریو کومو چې ایالت یې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی پرون د اپریل په 13 وویل چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل یو نازک انډول ته اړتیا لري او زیاته کړه چې دا فعالیتونه د هغو د اهمیت او ارزښت له مخې باید له سره وارزول شي. په اروپا کې اسپانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاته زیانمنه شوې ده، خو په دې هیواد کې د ځینو تولیدي او ساختماني شرکتونو کارکوونکي دندو ته د راستنېدو په حال کې دي. د اسپانیا د روغتیا وزیر سلوادور ایلا ویلي اقتصادي فعالیتونه یوازې په محدودو سکتورونو کې بیا پیل شوي دي، خو د ټول هیواد په کچه قرنطین پر ځای پاتې دی. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم چارواکي په تدریجي ډول د بیړنیو حالاتو لګول شوي محدودیتونه ورو ورو لرې کوي. دوی وایي چې د دې کار هدف په تدریجي ډول د اقداماتو ازمویل دي، خو په ځینو نورو کې بیا لا هم کلک تدابیر پر ځای پاتې دي او چارواکي وایي د هغو لرې کول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي چې قرنطین ښایي د راروانې می میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي. هغه وایي چې له دې نیټې وروسته د عمومي قرنطین شرایط ښایي یوازې په هغه صورت کې لرې شي چې موږ ښه او مسؤول وګړي واوسو او اصولو ته درناوی وکړو او په عین حال کې د کورونا وایرس د سرایت بهیر په رښتیا سوکه شي. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ناڅاپي نرمول ښایي د دې ناروغۍ د سرایت د نوې څپې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 100,000 ته نږدې شوې او د مړو شمیره یې له 100,000 اوښتې ده، خو ګمان کېږي چې د مثبتو مواردو او مړو شمیره به تر دې ډېره لوړه وي، ځکه د طبي ازموینو لپاره د امکاناتو د نشتوالي، د محاسبې په اصولو کې د توپیرونو او حتی د ټولې نړۍ په کچه د شمیرنو د پټولو له کبله د ډېرو پیښو راپور نه ورکول کېږي. همداراز داسې موارد هم شته چې ځینې کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته وي، خو دوی له دې چې علایم یې په وجود کې نه راڅرګندېږي په ځان نه وي خبر.
تاسو له پیغامونو
علاوه تمدنی ما د کندهار خني تماسي وليدي او په سيدا پیغام پرځمه هغه شتمنو او تجارانو ورونو ته شدید افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسوان دی بولي. دغه سری وخت چې دکه چې قرنطین دی بندیزونه لګیدلی دي او دیگه در ارمان خلق سره کومک بکی در چه خلق سای چه روزانه در ورزی که مرشان میخوری نو در خلق چه کارونو بندی کاروبار بندی در با دیگه در مرشان در کنی خواکی بیا در اوبا چه در افت چه دی در علا فاک پر طولو باید نیشی را روان دی نو روژه پر روانه در پر مسلمانانو بندی در روژه با پتش نس خونه نیول کیجی باید در روژه مات او پیشنی شیر برا بر که که چیر خدای مکر دا با مرد چی ورسی نو دیر زیانون با ولدی نو دا مزلمانو لسنوی او مرس کومک داغ وقتی سر دا وسخه پر طولو تجارانو شتمونو خلقو بانجزاخ کوما چی دا غریبانو مسکنانو کندیانو یتیمانو لسنوی وکی نو شورد ولدی دا خدای فامان
زه رمضان د څرګند پرېږدم چې د وزیر دفاع څخه هیله کوم چې د چین څخه یاد به دی وایي دا چې تنفسي حالې خپل فوج لپاره خریداري کوي اعلان کوي چې دا چې د فوج کوم کار او خدمت کوي هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي فلسفانه سم تنظیم سره ولري هغه د وزیر نو خپل د فوج ساتنې لپاره هیله کوم چې دا چانتې ده چې راوړي خریداري کوي دا یوه د
او په افغان د کندهار شهر د عینو مینې څخه تاسو زحمت درکوم تاسو خدای خدای د فارې او احاد راواز سوې د عینو مینې پر دوه فواره باندې پر دفتر باندې زمبس چې فنامه باندې خرج تر اساس تر لږ زره کاسه درځل زره کاسه ډیر نن ته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانی شروع دي چې اکل کار ولا کوي چې زمبس فنامه باندې دغه فنامه باندې څه احاد راواز ورور د انسانانو سره د ژوند شروع دي د حیوانانو سره لږ ژوند ولا کې شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي او سلام وي سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو څخه د پښتو خبرونه اوري زموږ د اوریدونکو ځینو څرګندونی مو واوریدې. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو دات کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. لمر سر پر فیسبوک او ټویټر هم ملګری سي. ازادي رادیو پر انستګرام هم اکاونټ لري. هلته هم ورسې چې د ازادي رادیو د خبريالانو را لېږل سوي د ټولو ولایتونو عکسونه کتلای سي. اوس د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو ل سفی الله ستانکسی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حمله بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. هغه دا خبرې نن سه‌شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړه چې د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی وو. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمېر په تیرو څلور ویشت ساعتونو د نهو څلوېښتو تازه پیښو په ثبتېدو سره اوسه څوارلسو ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې اتلس په کابل، پنځلس په کندهار، شپږ په بلخ، څلور په هرات، څلور په غزني او دوه په ننګرهار کې شوي. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګېدلې محدودیت ګټه کړې ده. پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو پنځه ویشتو ډېرو غریبو هېوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. او په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کورونا ویروس په خاطر په کاروبار باندې لګېدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کورونا ویروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې اویا زره کم دوه میلیونه کسان په کورونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې یو لک او شل زره کسان مړه دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو بیره زیاته سوې ده، هندوستان د می تر درېیمې پورې په دغه هیواد کې د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه اضافه کړي دي. دا په دې اړه راپور فرشتې جلالزی جوړ کړی دی. تر دې راپور وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي په ګډه اورو.
په هند کې 1.3 میلیارد انسانان اوسیږي او هند د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ دوهم ستر هیواد دی. په دې هیواد کې رسمي سرچینې وایي چې له 10 زره زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له دې کبله نږدې 340 تنه مړه شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې تقریبا 3 اونۍ لا هم په کورونو کې پاتې سي. مودی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا پریکړه یې په خپل هیواد کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې او پر ولس یې غږ وکړ چې ډیر زیات احتیاط وکړي. نریندر مودی وویل د ټولو سپارښتنو پر اساس ما پریکړه وکړه چې د مې د میاشتې تر 3 میاشتې ټول هند په قرنټین کې پاتې سي. مودی هم دراز وویل چې د هند په هغو سیمو کې چې کورونا ویروس ډیر نه دی خپور شوی، ځینې ډیر ضروري سوداګریزې چارې او دولتي کارونه له راتلونکې اونۍ چې د اپریل د میاشتې له 6 پیلېږي فعالیت کولای سي. په هند کې د ګرزبندیز له اعلان سره هم د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغي د اخته وګړو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی. د هند صدر اعظم ویلي چې سبا به یو لارښود هم خپور سي چې په هغه کې به خلکو ته د دې وضاحت ورکړ سوی وي چې څرنګه ځانونه په کورونو کې خوندي وساتي، څرنګه ګرزبندیز مراعت کړي او له نورو کسانو سره څه ډول مرسته کولای سي. په هند کې د لګېدلې ګرزبندیز له امله چې مخکې هم تقریبا 1 ورځ وو، میلیونونه کسان چې پر ورځمزد ګزاره کوله بې روزګاره شو. د هند حکومت تقریبا د مارچ د پیل په اونیو کې د بندیزونو په لګولو پیل وکړ. د مارچ پر 13 نیټه د هند حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له کارکوونکو، بهرنیو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو له مامورینو پرته د ټولو بهرنیو کارګرانو او عادي وګړو ویزې لاغو کړې او دی هواته د سمندر او حواله لاري د خلکو د عادي تګ راتګ او تجارت لاري وټړلې. له دې امله میلیونونه هندیان او بهرنیان چې هلته کار کاوه بیکار سوي دي. په هند کې میلیونونه انسانان چې په شدید فقر کې اوسي د کرونا ویروس لويري او د بندیزونو تر فشار لاندې دي. خو د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ونه ویل چې له هغو میلیونونه بیکار او روزګار وګړو سره به څه ډول مرسته کوي.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیوی نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. اکثر ځوانان انجونې د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا تر سره کوي. خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینې لعمل خپلې لونې د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي. که څه هم اکثر میندې د روغتیا لپاره ول کزوان انجونې ځواکمنې او تندرستي نه وي، خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونې له تکلیف ژغورلې وي. د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي.
دغه ټول خصوصیات سره سره د کور کار هم مهم دي چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
کوم انجونې چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه شي کولای، په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به لڅ ډول ستونزې سره مخ شي.
خیال تلاړه وهل ټکول او کول چې و د تعالی منزل د زده نه ده، د په خول د زده نه ده، سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمزړه مې وګوشو د هغه باندې.
هغه د کور کوم کارونه دي چې پر احتیا سره تر سره کول انجونو ته ضرر لري او باید چې تر سره یې نکړي.
دا اند کارونه لکه خځې په خلو کې چې د لری ځای نه وبره او هم چنان د لارګي راول نه د مالداري ده، یعنی دغه کارونه دی او خزه د پاره واقعا شاقه کار ده.
دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو.
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغه سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري. د افغاني استلال مخي 15 غوتی 15 سراغوي. په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول، دیګه کول، د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پوري تړاو لري، د خزو ل کارونو او مسولیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکول شي د کور کارونه په خاتو غتر سره کړي او د عادت لمخي د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوي تر سره کړي، ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته مناسبه ناوي راواده کړي ده او کچیر ته ناوي د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي. بعد خبري او پیغورونه اوري او ان کله کله ناوي له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. ګلبیبي د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده، ځکه چې هغه د زړه سوي لمخې نه ورز دکړي چې کله یو واده کړه د خسرګنۍ کړه ل ډیر ستونزو او ان وهلو ټکولو سره مخ شو.
یو لور مې او هغه نازدان او په هغه باندې ما وایل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما وایل مکو بس پیغله شو ور مکړه او بیا خیال تلاړه وهل ټکول او کول چې و د تا خو کالی منزل د زده نه ده، د په خول د زده نه ده، بخ سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمزړه مې وبوشو د هغه سره. خو اخې مرته وایل چې کار د زده نه ده نو میړه دی ولې کول چې کار د زده نه او خو سره مرته وایل.
زینې مایندې د زړه سویل عمل په لونو کار نه کوي، خو د غزړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان انجونې د کور لکاره زړه توري شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکار نه شي. یو شمیر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او لکوره د باندې دند سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي. سیده د دولسم ټولګي زده کوونکې چې په انګلیسي، عربي، دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده، ځکه چې د کور لکار سره مینه نه لري او زده کړې هم ورته
ضرور نه کاری.
زه فکر کوم چې یو انجلۍ چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي، او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي. زه درس وایم، بهر کې کار کوم، نو هیڅ ماته اړتیا نشته. اوس خو زه مجرده یم، خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چاته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي. ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کوم.
یو شمېر نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي، خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي. ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي. شهلا چې د الټراساؤنډ ډاکټره ده، د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده. ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده. له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشحاله دي.
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې برالا چې خپلې لور ته کار بار د کور وروښیي، درس و تحصیل ته یې باید توجه وکړي، او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه. یعنی که کور کې بېبندې کار ونه کړه، هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لارسي خپل منظم کار وکړي. شاید مور به لږ زړه پې وسوځوي، کار به پې ونه کړه، مګم کار باید ورزده کړه. وقتی او لور با مسئولیت لوی کاغه هیچ ستونزی نداری. منگه ده پلار پا کور که هم کار کوا، او وقتی واده مو که هم کارم کوا، منگه خپل درس تحصیلم لیاد او نویست.
کله چی ونجله واده شی او ده کور پا کارونو که خلاص لاس ولری، خپل ژوندی هم آرامه او هم لستونزو خالی بی، او ده خپل خپلوانو پا خاصه توگه ده خسرگنه ترپام هم خرازی. ده پروان اوسیدون که آمنه وی چی کلا واده شوا ده کور کارونه یزده و او ده ضرورت پا وقت که آن کلا کلا د کور ټول کار خله تر سره کوو. هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سختي او نه درانه باید د هر چا زده بي.
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم، نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله. ښه پخلی مې هم زده و او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم، ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو، او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا د زه پرې حاکمه نه یم. په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده، او ماته ډېر قدر راکوي، زه هم ترې خوشحاله یم. باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یې ښه روزلی یم. هر مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنې د کور په کارونه یې پوره برلاسي کړي، چې آینده ژوند کې ستونزه ورسره مخ نه شي. او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم، کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم، مطالعه کوم، لیکل کوم، او کله کله خیاطی هم کوم. خپل جامې د خپل کورنۍ د غړو جامې په خپل ګنډم.
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلی وي او هر څوک کور ته اړتیا لري، نو همدارنګه د کور کار هم دومره ضرور دی. نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي. کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي. د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزی هم د کور کار د یوې ښځې لپاره مهم بولي، خو د نارینه بو د خوښې معیارونه بیا بیل ګڼي.
دا به تر ډیره مناسبه نه وي چې موږ وایو په افغانستان کې ټولو نارینه وو لپاره لومړیتوب یو دی، یا یوازې د کور کارونه لومړیتوب دی، ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي. پخوا ژوند محدود و او غوښتنې هم محدودې وي، نن ژوند پراخ دی او غوښتنې یو څه ډېرې دي. لکه څنګه چې ژوند ګډ دی، نو طبعا غوښتنې هم ګډې دي، او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي. په دې کې د علمي او فکري سوي برابرښت، د یو بل درک کول، ژمنتیا، مینه او خواخوږي، یو بل ته درناوی، د اولادونو تربیې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه، او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده. خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي، دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو.
سلام، زه نازیه د کونړ اوسیدونکی. د کور کار انجنو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی. باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي. د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنو د کور کار هم زده وي.
نوم محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت کرغول وسلی اوسیدونکې د خزو بیت چې خامخه د کور کارزدوی دا سی خونه کیږي چې نارینه لکار ستړی رشی او بیا د کور کار هم خپلو کی
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کولې وی افغان انجلی ته څومره اړین نه ده او پراتونکو ژوند دي څه غیزه لري دا او دیته ورته پښتنو جواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل سازي سره کړی ده
عرب شو د خبرونه لمړی پښتنه ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نوي نو هغه به په راتلونکو کې له کوم ستونزو سره مخامخ شي
او تاسو په دې باندې پیګو چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او اتمی ده کله چې وجلی په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دزده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لوري باید دا کارونه تر سره کړي کله چې یو جلې د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پويږي پاینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړيږي یعنی کله چې یو جلې واده شي په کور کارونو باندې پوي نه شي نو هلته خاوند وي پر خسرشته وي خواخشته وي لورونه یا د میړه خو د ټول شتوی نو همیشه چې کله یو ناوې نوی کور ته لاړه شي دوی ټول د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنی ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي نو کله کوم جلې د کور په کارونو باندې بلتیا ولري او خه د پلار په کور کې هغه کارونه تر سره کړي وي او د خپل مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوي شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډیر په ښه شکل باندې تر سره کړي او کچیرته دوی د کور کارونه زده نه وی نو نشي کولای چې د خسر د کور چاره په خسر رقم سره مخکې بوزي هم دا وجوي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تریخوالی منځ ته راځي او د خزي او میړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځ ته راځي د خواخې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځ ته راځي او همدا سبب ګرځي چې یو جلې د ډیر لوی مشکل سره مخامخ شي او تا دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې پاینده کړي د خزي او د میړه د جدایي سبب ګرځي او یو بل نه جدا شي
درنو دوستانو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لښته لږ یو متر فاصله وساتئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام هر څه به اصلاح شي خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو زینه همدغه سی یو دفتر ته مو بیایو چې وګوري کارونه څه ډول مخته ځي
السلام علیکم امور صاحب دغه مکتوب میده
تل اوسم د امغه امیر زنبیل د وخت په فکر کې مدیر ته مامور وای
صاحب و بخې پوه نشوم ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب خوست کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې خی دی نو اغوی خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته یوسه زه
عجیب خلک دی چې مدیر نو ځان ته به مدیر یم سلام علیکم مدیر صاحب دغه مکتوب می راوړ
وعلیکم السلام تراکا دا خو په ما پورې اړه نه لري هغه مخامخ دفتر ته یوسه زه
صاحب هلته مې ور وړی و هغوی وویل چې په موږ پورې اړه نه لري مخامخ دفتر ته یې ور وړه
دروغ وایې هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول اوس ته ووایه چې په چا پورې اړه لري
صاحب نو زه څه پوهېږم خو هغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري
ځه وروره مه ور په عذابوه پرېږده چې کار وکړو
سه مخامخ دفتر ته خو می ور ور اغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی
ما تا عقل مرا خیا لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کو پوښو کنه
نو سه څنګه وکړم
د ما د مخ چپ شو ما کارت پرې ده پریګولې هغه دوسیه راکا
نو سه مکتوب می څنګه کړم
درته مې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه
صاحب اداری مدیر خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو
ګوره دا خيار ځان دې مکه مقل کاوه د مکتوب صادرول په کنټرول پورې ساړه نه لري اسې دې سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زهرو مرګ لپاره
د زهرو مرګ لپاره صاحب پونه شو
ساده سړی یا اوسه ورکه
یعنی رشوت ورکړم
رشوت مو ورکوه رشوت حرام دی شیرینی ورکه
ښه صحیح ده مننه صاحب پوښو پوښو
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي ه
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه
څه یې کوې لختې پکې اچوې که څنګه
نه صاحب څه درته وایم
زه ووایه څوک یې نه اوري
صاحب شیرینی به دې در کړم خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې راباندې ناوخته کېږي
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی نه پوهېدم
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې ریښتیا ملامت نه یې راځه راځه
بهرانی فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړی دي ان چې اوس نمونم ل فلمونو او ډرامو یک دي همدغه سی یو فلمی کورته مو بیایو
راځه دخل ته کېنه
سما ده دغه ده کېنستم
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دی راغلی دی
دا څه ډول نوم دی پیښی دی
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو
او هندي نوم دی خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی
ښه ښه
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی
خا خا
سلام کاکا ستړی مشی
خیر یوسی خیر یوسی
لوری دادی حفیظ الله کاکا دی د مالک ورور غوندې دی خو تر اوسه دې نه ولیدلې
لیدو دې خوشاله شوم کاکا څنګه یې
خیم لوری مننه مننه
لوری سلمان خان عامر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دي
چی بده چی خو بدل ته څنګه راغلی زه خده وبې وینم
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچنی دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي
شاهرخ خان یو څه وخت راغلی دی ډېر بالا سړی ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم
پلاره اشواریا او کاجل دوی هم راغلی وي
د څه لپاره
سری دیوی او رانی بازار ته لزانه سره بوتلی وای نوی جامع سوپر مارکیټ ته راغلی دی اخلوی
دویم بل کار نه لري ټول ورځ خرید کوي ته به وای د کوم لوی سوداګر لورګانی دی
رښتیا هم ډیر شایان اخلي
دا نو یوازې فلمي الکان نه دی راغلی فلمین جونیم ورسره دی خای کوم فلم به شوټ کی والا
پته چورت کی لاړه
د شاروخ خان دی او ایشوریا په چورت کی لاړم د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دی کسنګ
لکه چې کاکام خطا ووت
ولی خان دی لوري
سړی اته لکه چې ګومان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دی
هو نو سلمان خان عامر خان شاروخ خان ایشوریا رای رانی او کاجل سوک دی
لیوانه یا سلمان خان عامر خان او شاروخ خان د ما زامن دی او فیروز خان عاطف خان او محمد رفیع می وریرونه دی همدارنګ می دلیپ کومار چې اصلی نوم یې عبدالرحمن دی هغه می وراره دی کټ مټ لکه دلیپ کومار غوندې اکټونه کوي تسې بلا دی دی او بل وراره زامن می بیا امجد خان دانی او نوم یې راڅخه هیر شو څه نومیږي دغه ورور می فلمی بدماشان خوښیږي نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي د خدای پاک کارونه دي هغه ټول په رښتیا بدماشان دي
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای په موډ نه دي برابر
کسان ټول ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي
پیریانی صاحب تا ته وایم چیرته دغسې ورخطا روانې
ستړی مشي
جوړ دې څنګه دغسې ستړی منډه دې کړې که څنګه
او له هغه مارکیټه مې را منډه کړه ډېر ستړی شوم
ولی خیریت خو
ورکوای په بلا واختم
خدای دې نه کوي لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه
نه جنگ مې نه دی کړی بله خبره وه
نو څه خبره وه د ما دې سودا کړه
یوه ملګرې مې وه چکر ته مې راوستې وه او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به م ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي
ښه
هو نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه
ولې
له ما سره 2000 افغانۍ وې ما ویل راځه د زر یا 2500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم جلی به خوشحاله شي خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومرم اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلۍ غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږي یو شی به خوښ کړم
والله په زړه پورې کیسه ده ښه نو بیا څه وشول
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم
ولې
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او وی ویل ګرانه هغه جامې مې خوښې دي چې له دوکاندار مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې جرات مې له لاسه ورنکړه او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي کومه بله جوړه خوښه کړه
او هغې بله جوړې ته ګوته ونیوله
او هغې په ناز راته وویل ګرانه هغه یشمي جامې مې خوښېږي ورته مې وویل سمه ده خو چې له دوکاندار مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه
ښه
او اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي نو مې په مینه ورته وویل ګرانې ته جامې خوښوه زه به یو څو سوه ډالر افغانۍ کړم ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیه اخلي
بیا هغې ومنله
او هغې راته وویل صحیح ده تر هغو به زه نور ډولونه م وګورم ورته مې وویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم منډې 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 چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد یاسمین حکمت او زه سنا کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.